السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی د ازادي رادیو د ماخامنې خبری مجله زه رضوان مراد دمیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې په قندهار کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزی د وژل کېدو د موضوع په اړه اورئ دا هم اوره چې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت دی او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. اول پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی پر عبید الله بارکزی حمله وغندله. د هلمند په سنگین کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه وایي چې له داعش څخه یې وروستۍ سیمه هم په سوریه کې ونیوله. ناپیژاند وسلوالو نن په کندهار کې په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی استازی عبید الله بارکزی په ډزو وواژه. د کندهار د ولی ویان وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. عزیز احمد عزیزی تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال مخالفینو عبید الله بارکزی لومړی شتلې او وروسته هغه په شهادت رسېدلی. دا لومړني معلومات چې
ولسمشر محمد اشرف غنی پر شپېته کلن عبید الله بارکزی چې په ولسی جرګه کې د شکایتونو کمیسیون د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه دا حمله غندلې ده. وسلوالو طالبانو رسنوي ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په هلمند کې نننۍ چاودنې وغندلې. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې وایي چې د مرکز لشکرګاه په کرزي سټیډیوم کې نن د بزګر ورځې په جشن کې د دوو مینونو په چاودنه کې درې تنه وژل سوي او دېرش نورو ټپیان سوي دي. د اعلامیې په حواله په وجلسو کې د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت هم شامل دی. د هلمند والي محمد یاسین خان په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای په ځای کړ شوي مینونو په ذریعه انفجار وکړه.
په ټپیانو کې مرستیال والی مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمید الله ویړ، د کرنې رئیس زلمی الکو او دغه مرستیال رفیع الله قلم شامل دي. د چاودنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. له هلمند په بل خبره کې ویل سوي چې ولایتي چارواکي وایي په سنګین ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د ولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو نن په سنګین کې پر افغان ځواکونو ډله ییز بریدونه کړي وو.
سهار وختي وسلوالو مخالفینو د سنګین ولسوالۍ په شکرشلي سیمه کې په ځینو پوستو باندې برید کړی دی چې د دې برید له کبله څخه ګڼ شمېر افغان سرتېري شهیدان هم دي او زخمیان سوي هم دي.
یوې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دې حمله کې د ملي اردو شپږ ویشت سرتیری و پولیس او د ملي امنیت یو سرتیری وژل سوي دي. د ولي ویان وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم په دغې حملې کې مرګ ژوبله اوښتې ده خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه ونه ویل. د افغانستان په لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې د محلي اردو د جلب او جذب پروسه په چټکۍ سره مخته روانه ده. د دوی په خبره چې دغې اردو ته تر اوسه پورې تر اووه سوو زیات کسان روزل سوي دي. په هرات کې د دوه سوه اووم ظفر قلو اردو قمندان تورن جنرال نور الله قادری ازادي راډیو ته وویل
بلویدی زون کې مخ شپږ ټولي جذب کړل. درې ټولي په هرات، یو په بادغیس، یو په غور کې ځای پر ځای شوي دي. ښه نتیجې مو اخیستي دي. خلک هم د محلي اردو د سرتیریو ملاتړ کوي.
شغلی قادری وایي چې له دې جملې شپږم ټولي دروزل کېدو په حال کې دی. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په داسل کې پیل شو چې د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په هیواد کې اووه سوه ښوونځي تړلې دي. خو د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو چارې پر مخ بیایي.
جلال مشر د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولې چې د دوه زره لپاره پیسې پیدا شوي دي. کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې
په افغانستان کې د شپږ زره ښوونځیو د جوړولو اعلان تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی کړی و. د امریکا له ملاتړه برخمن د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د سوریې په ختیځ کې د داعش د کنټرول د ماتولو رسمي اعلان وکړ. خو دغه ځواکونه وایي چې د داعش د پټو عناصرو په وړاندې به یې پوځي او امنیتي عملیات دوام لري. په تلویزیوني مراسمو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اعلی سرقومندان جنرال مظلوم کوباني د سوریې له حکومت غوښتنه وکړه د هغو سیمو کورواکي په رسمیت وپیژني چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ډیموکراتیکو شپږ ځواکونو په کنټرول کې دي. کوبانی وویل چې د باغاوز کلی له نیول کېدو سره چې د داعش تر ټولو مهم مرکز و، د دوی ځواکونو په سوریه کې د داعش خلافت ړنګ کړ. داعش تل یو وخت په سوریه او عراق کې د برېټانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. الشباب افراطی ډلې نن په سومالیا کې د کار وزارت پر ودانۍ حمله وکړه. لومړی د پلازمینې موګدیشو په مرکز کې ځنوژونکی برید وسو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. رویټرز اژانس وایي چې وروسته د سوې جګړې په نتیجه کې په وژل شوو کې د کار وزارت یو معین هم شامل دی. اسوشیټ پریس اژانس بیا د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه د پولیسو په حواله ښیي. دا په سومالیا کې تازه بمی حمله ده چې مسؤلیت یې الشباب ډله پر غاړه اخلي. دا یو افراطی ډله ده چې په سومالیا کې د خپلې واکمنۍ د ایجاد لپاره مبارزه زکوی. او د فرانسې چارواکو ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې به امنیتي تدابیر لا شدید کړي. د بده سل کې دا چې د ژیړ واسکټو په نوم اعتراض کوونکو ویلي چې نن به نور مظاهرې هم وکړي. دا په پاریس کې د تیر اونۍ د بلوا د تکرارېدو د مخنیوي هڅه شول سوې ده. خو د پلازمینې پاریس په څو ساحو کې دغه مظاهرې مناسبې دي. په پاریس کې شاوخوا 6000 پولیس ګمارل سوي او 2 بی پیلوټ الوتکې هم د مظاهرچانو د څارنې لپاره مرسته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د قندهار امنیتي چارواکي وی په دې ولایت کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي عبید الله بارکزي د وشل کېدو د موضوع په اړه تحقیقات پیل شوې دي. د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی.
ټاکنو د تصمیم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته یو شمیر افغان زده کوونکي وایي د کتابونو له کموالي سره مخ دي.
کتاب توضیح که داده شد توضیح کرده کروش تکه تکه سک شش تا شما جور از بازار بخره. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
په کنر کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه کې دواړو ډلو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی ده. او د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي نن وویل چې په سوریه کې د داعش وروستی سنګر هم له منځه وړی دی. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د روانو حالاتو په ترڅ کې نن په هلمند ولایت کې 14 وشوې. یو شمیر سیمه ییز مقامات او هم خلک مړو ټپیان کړل. بل ورته بیا په قندهار کې د خار په شپږمه ناحیه کې د اورزګان لپاره د ولسی جرګې پر پخوانی غړي عبید الله بارکزي وسلوال برید شوی دی چې نوموړی پکې وچل شوی. او د کندهار پولیس وایي چې پیښې ځای څخه برید کوونکي تښتېدلی دي. د دې موضوع د لا نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه له کندهار زموږ همکار محمد صادق ریښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ریښتینی صاحب، خپرونې ته بخیر راغلاست. په د بارکزي د وشل کېدو په قضیه کې تازه تحولات څه دي، جزئیات یې څه دي؟
مرتب یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. څو شېبې مخکې د کندهار امنیت کمانډان تورن جنرال تاجین خان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو په اساس د حمله کوونکو د ګروپ غړو د کندهار په شپږم اوځ کې د عبید الله بارکزي سره لومړی په ټلیفوني خبرو کې هغه د خپلو ساتونکو څخه لیرې کړي او وروسته پر هغه ډزې کړي. راځي چې په دې اړه د تاجین خان څرګندونه واورو.
ټلیفون سره وصل دي او اور اوشتي دا دې ته په دې کې ورته څنګه ورته دې په کړي دي چې موږ یې شو سړي او هغه څنګه دې ویلي دي چې دې دې ما سره دې هغه یو څه دې نو سره متلا خو ته دې 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 څه نو ته دې 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 پر دې د ښکاد دا څه کې هغه دې دا سره دې په څنګه ورس کې دې دا چا سره ستدي او هغه دې تر یا هغه څنګه شي دې هغه ورس کړي دي نو دې ښه څه څه ولې دي کورو
مراد صاحب تدین خان وایي چې په هغه سیمه کې چې پیښه رامنځته شوې د پولیسو پلټنې روان دي او وروسته به معلومه شي چې حمله کوونکي څوک دي. او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه پر عبیدالله بارکزي نن تر غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د شپږمې اوزې اړوند د سرې جامې په ساحه کې حمله وشول چې نوموړی لومړی ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې په کندهار ښار کې د عبیدالله بارکزي وژنه په دوی پورې اړه نه لري. او عبیدالله بارکزي تیره دوره په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی و خو دا ځل یې ځان له کابله کاندید کړی و. او شاوخوا 2 کاله وړاندې د عبیدالله بارکزي زوی حافظ الله بارکزي هم په کابل کې په یو سوال برید کې وژل شوی و.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار محمد صادق رښتینی او چې په قندهار ښار کې نن د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي د وشل کېدو په اړه تازه جزئیات در سره شریکول. د قندهار امنیت قومندان تادین خان ازادي راډیو ته ویلي چې پر بارکزي هغه مهال حمله شوې چې لومړی د تلیفون ناغلی او د په تلیفون خبرې کولې او یو څل لري لخپل ساتونکو تللی وروسته به ډزې شوې دي. نوموړي ویلي چې تحقیقات روان دي، جنایي ټیمونه هم په ساحه کې دي او په دې اړه به وروستي معلومات هم له خلکو سره شریک شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسیسم غغله ازادي رادیو او ریده حکومت د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون د افغانستان د جمهوریت ریاست ځینی کاندیدان وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ځنډیدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون صلاحیت ده او حکومت پکې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. د دې ریاست مرستیال ویاند د عبدالله وایي د عبدالله ټیم د انتخاباتو په ځنډیدو هیڅ ډول ستونزه نه لري او اصلي هدف دا دی چې انتخابات پرته له تقلب وشي. خو د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان به د انتخاباتو په ځنډیدو انتقاد دونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تر دې مخکې ویلي چې انتخابات باید بیا ځلې ونه ځنډیږي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
ورسته له هغه چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې 2 میاشتنی ځنډ اعلان شو، اجرایي ریاست او د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان وایي د انتخاباتو ترسره کول او ورته د تاریخ ټاکل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له صلاحیتونو دي او باید ورته درناوی وشي. اجرایي ریاست وایي په دې برخه کې هڅه دا ده چې د جمهوریت ریاست انتخابات پرته له تقلب او لاسوهنې ترسره شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایي ریاست او د عبدالله ټیم د انتخاباتو د نیټې په ځنډیدو کې کومه ملاحظه نه لري.
تر هر څه لومړی د افغانستان لپاره د بااعتبار رڼو او شفاف ټاکنو ترسره کېدل مهم دي چې د ټولو افغانانو اعتماد او باور پرې حاصل شي. ټاکنو د تقویم اعلان او ترسره کول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. حکومت په دې کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او مداخله نه کی. دا د کمیسیون صلاحیت دی چې څنګه کولای شي د افغانستان خلکو ته قناعت ورکړي او څنګه کولای شي چې باعزته رڼې او شفافې ټاکنې ترسره
کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې ورسېو کې اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنې به د روان کال د سرطان په 9 ویشتمه نه بلکې د میزان په 6 مه ترسره شي. د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. له دې ډلې تر اوسه د اجرایي رئیس تر څنګ ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د ځنډیدو له پریکړې ملاتړ کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د شفافو ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکي او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. خغلی غنی په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت په خپل وینا کې ویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه ته درناوی لري خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. خو د محمد حنیف اتمر په ګډون د جمهوریت ریاست یو شمېر نور کاندیدان بیا د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ځنډ ته د انتقاد ګوته نیسي. د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي دفتر ویان قادر شاه رسنیو ته ویل چې د انتخاباتو د ځنډ په تړه ورسره هیڅ مشوره نه ده شوې او حکومت د قدرت د دوام لپاره پلمې جوړوي. په ورته وخت کې د جمهوریت ریاست کاندید احمد ولی مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت په مداخله شوی.
مطمئن که مداخله حکومت در کار است.
په ډاډ سره ویلی سو چې د حکومت له مداخله پرته کار نه کیږي. هیڅ داسې برخه نشته چې حکومت د فکر کې مداخله نه وکړي. همدا حکومت چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. موږ جمهور رئیس او اجرا رئیس سره په روښانه توګه ویلي چې له مداخله باید لاس واخلي.
خو د جمهوري ریاست بل کاندید فرامرز تمنا بیا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو ترسره کولو لپاره ښه چمتووالی ونیسي او خپلې وړتیا ولوړې کړي، دا یو پر ځای ګام دی. د نوموړي په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پورې نړیوالې ادارې او حکومت باید له کمیسون سره لازمي مرستې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې اوس سوه ښوونځي د ناامنۍ او له امله د ماشومانو پر مخ تړلی دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو ګرځېدلی دی. د ښوونځیو له زده کوونکو سره یې خبرې کړې دي او د نوي تعلیمي کالو په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه رپورټ برابر کړی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولي چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې مکتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو. مکتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پوره دي. یو نه کتابونه راکلي، نه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نه کتابونه دي، نه کتابو سره نه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړي توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د نامنۍ له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د 2 کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال آباد مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیولی چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي. کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله هغه د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي.
خو دا چې آیا حکومت به وتونیږي چې دغه ښوونځي په یاد موده کې جوړ او بیا د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بیلابیلو ستونزو له امله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په سړیو سیمو کې نن تعلیمي کال پیل شو. بل لور ته بیا د ښوونځیو یو شمېر افغان زده کوونکي د کتابونو له کمښت شکایت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونځیو کتابونه په ناقانون ډول په بازارونو کې پلورل کیږي او د پوهنې وزارت دا موضوع تاییدوي. په دې اړه د فیروزي عزیزي رپورټ اورو.
دا او په میلیونونو نور ماشومان نن شنبه د زده کړو په هدف د ښوونځیو په لور روان شول، خو ډیری د ښوونځي کتابونه نه لري.
کتاب تازه کدا ته شه توزیع کړه، کلش ټکا ټکا ساک شاش ته شه مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم، پس کتاب میخرم.
د مانم شامل ده زز لیسی علی الفت مکتب کم اول صف مویلی، دوم صف کامیاب شوم، اول صف کتابونه مم خپل رخصت، دوم صف کتابونه خپل رخصت.
دو سالش که مکتب برمه کتاب ندادم، چه دستم فولم خودم کتاب رو خریدم، دستم دومم از وزارت معارف میخوایم که برمه کتاب بدهد.
خو هغه زده کوونکو ته چې د پوهنې وزارت له لوري کتابونه رسیدلی هم دي، کورنۍ وایي چې کتابونه زړه شوي او د استفادې وړ نه دي. دوی په دې برخه کې د پوهنې وزارت جدي پاملرنه غواړي. د دغه کورنۍ له ډلې محمد عارف او نور محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه دلته د ووم ټولګي کتابونه اخلم. هغه کتابونه چې ښوونځي کې هم وي شي خراب شوي وي، د ویلو نه وي، لس پاڼې وي، شل نورې نه. هر کال مې ماشومانو ته کتابونه اخلم. همدا چې هر کال زده کوونکي په خپله کتابونه پیري، باید دا خبره تر چارواکو ورسیږي. دوی خو تل وایي چې ټول ماشومانو ته کتابونه رسوي.
دا ځای د کابل نسبتا ګڼګونه سیمه، یعنی د پل باغ عمومي اړوند سیمه ده چې له سلو زیات د کتابونو د پلورلو کراچۍ او غرفې پکې موجود دي. هغه کتابونه چې زده کوونکي یې باید له ښوونځیو په وړیا ډول ترلاسه کړي دلته په ناقانونه ډول پلورل کیږي. د دغه کتاب پلورونکو له ډلې یو کس د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتابا را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست.
څو ځله د پوهنې وزارت نشرات مسؤل راغی کتابونه یو کتل او ویل دا سمه ده چې دا غیر قانوني کار دی، خو دا زموږ سره د کتابونو د رسولو په برخه کې مرسته ده. دلته په ډیرو مارکیټونو کې د ښوونځیو کتابونه پلورل کیږي. د ځینو ښوونځیو ښوونکي او تحویلداران یې د دوکانونو ته راوړي او په کمه بیه دلته پلوري.
با پیسې بسیار ناچیز و اونا با جوره مفروشن.
لدی سره د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د پوهنې وزارت چاپ ښوونیز کتابونه په ناقانونه ډول په بازار کې پلورل کیږي، او په خبره یې تر اوسه د دغې چارې د مخنیوي په هدف کوم میکانیزم نه دی جوړ شوی.
په بازارونو
کې د پوهنې چاپ کتابونو پلورل د قانون خلاف کار ده، او د متخلفینو سره د چلند په برخه کې موږ تر اوسه کوم مکانیزم نه لرو، خو سږ کال مو داسې هوکړه برابره کړې چې له مخې خصوصي مطبوع ته اجازه ورکول کیږي چې د پوهنې اړوند کتابونه چاپ کړي. چې که داسې یو حالات راځي چې وزارت یې نسي ورکولی، په بازار کې یو بدیل باید موجود وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت څه موده وړاندې ویلي و چې سږ کال به د 15 کلن پلان له مخې د ټول هیواد په کچه 2.2 میلیونه ښوونیز کتابونه چاپ او پر زده کوونکو به یې وویشي. په دغه راپور کې تاسې د ښوونځیو د کتابونو د کمښت په برخه کې یوازې د پلازمینې کابل د زده کوونکو او د دوی د کورنیو ستونزې واورېدې، خو دا ستونزه تر کابله نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په ولایتونو کې لا پراخه او جدي ده چې په اړه یې په وار وار شکایتونه هم شوي دي. اوس به ولیدل شي چې سږ کال د پوهنې وزارت مسؤلین دغو شکایتونو او انتقادونو ته تر کومه رسیدلی شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ چپیدری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا موضوع جزئیات له کونړ زموږ د خبریال روح الله انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه د چپیدری ولسوالۍ اړوند دیګل سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر شپه د چپیدری ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ نښته شوې ده. هغه لومړی معلومات چې تر اوسه پورې موږ ته په لاس راغلي دي، په جګړه کې دواړو لورو ته مزدور اوښتي معلومات ښیي چې په دغه کې جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال وژل شوي، شاید د تلفاتو د مزدور شمیره نوره لوړه شي.
د والی ویان وایي تر اوسه دوی ته نه ده معلومه چې په یاد نښته کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو له سیمې څخه خلکو کډې کول پیل کړي او دوی هم بې کوره شوو کسانو ته د مرستو رسولو دپاره پورا چمتووالی لري. د چپیدری یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر ماښام پیل شوې او له امله یې ګڼې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي. که څه هم چې تر دې دمه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په چپه دره کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد څو شیبې وړاندې ازادي راډیو ته په رالیږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې د داعش وسلوالو د دوی واک لاندې سیمه باندې حمله کړې او د داعش برید کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ نښته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درانه تلفات اوښتي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوي دي. د فراه ولایت اړوند چارواکي وایي سکالې 3600 ټنه اناب پیدا کړي دي. نور حال زمونږ خبریال احمد شاه فطرت وړاندې کوي.
سږ کال په فراه کې 3600 ټنه د انابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوي. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلاتو په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو د باغونه دي. انا په دغه کوشش لاندې راغلی دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د اناب حاصل 3600 ټنه تشه شي، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
پام دی حال کې د فراه ولایت دانا پلورنګ او بڼوال په دی ولایت کې دانا بو حاصلاتو زیاتوالی مني. خدایمن چارواکي څخه دانا په نور کړنې زم حاصلات لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه انا په پیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان دانا بیا پیدا نه نشه او هوای فراه بسیار عالیه. باید بلزی انا فراه سرمایه گذاری شه. ای انا فراه سات روپا ماتانیا
پرا اناب دیر شا اناب دیر پرا دیر شا وادا او پرا اناب دیر پرا د افغانستان په سات دیر شا اناب دیر او چې موږ خایشت چې پرا اناب په خارج ته صادر
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل سفر په مهال چې فراه ته راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فراه ولایت انابو او دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیولو ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د آلمان هیواد سره د دغه دوه ډولو میوو صادرات تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فراه انابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتون هر روز ما یک دانه اناب میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره، چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره. انشالله
تعالی زمینه
صادرات فراهم بشه.
طبی ډاکټران وایي چې اناب د سرطانی ناروغي مخنیوي، د وینې غوړ او فشار کمواله او د معدې زخمونو لپاره ډیر ګټور دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي په سوریه کې ورسته سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیک ځواک وایان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریې ختیس کلی باهوزې آزاد کړی دی. په دې اړه له اجمل اندورو.
د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو وایاند مصطفی بالی نن ویلي چې په سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې ورسته سیمه هم د دې ډلې له منګولو خلاصه کړي. نوموړي د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د دې ډلې د تشپونو خلافت د سوال اعلان کړي. بالیوی د داعش ډلې تشپونو خلافت چې وخت سوریه او ګونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو وس ختم شوه. هغه ژمنه کړې چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغه مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. دا اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د څلور نیم کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې امریکا او متحدان ملاتړ کوي په روسي کې دغلته د داعش ډلې پر ضد پر لپسې بریاوې ترلاسه کړې. داعش ډلې یو وخت په سوریه او عراق کې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو کنټرول درلود. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو د دې اعلان وروسته د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ستاینه کړې. مکرون د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی زموږ هیواد فرانسې ته یو لوی ګواښ وسله منځ تللی خو خطرې پر ځای پاتې دی او د ترهګرو ډلو پر ضد باید جګړه دوام وکړي. د داعش ډلې په 2015 کال کې د هغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و چې په پاریس کې تر 130 زیات کسان ووشل. بلخوا یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ په سوریه کې د داعش له ډلې څخه د وروستۍ سیمې نیول د دې افراطي وسله والې ډلې پر ضد یو مهم پرمختګ بللی. خو د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلیم رویبوک زیاته کړې د دې ډلې پر ضد مبارزه پای ته نه ده رسیدلې او دا ډله لا هم په سیمه کې د مهم ګواښ په توګه پاتې ده. که څه هم له دې وروسته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسله واله ډله په څرګنده کومه سیمه واک کې نه لري خو لا هم په دواړو هیوادونو کې بریدونو ته دوام ورکوي. دا داعش وسلوال له سره تړلي وسلوال همدارنګه د مصر په سیناټ او وزما افغانستان او لیبیا کې هم فعال دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نن ورځې د ازادي رادیو د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته زما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما مراد صاحب. سلام عرض میکنم و شام